دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو واوریدم کستړی مشه ز نو شابه آشنا د امریکا غږ آشنا رادیو د دومه پښتو خبرونه په پایل کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
ملګری ملتونه وی د نړۍ په هرو دریو خزو کې یوه د جنسي تشدد قرباني ده. جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د یوې داسې قانوني بهیر سره مخ دی چې کیدای شي د امریکا د جمهور رئیس په توګه له واک څخه لرې شي، او جمهور رئیس اشرف غني وی د افغانستان دښمنان دا فکر له سره وباسي چې افغان ولس به ننواتو ته مجبور کی.
درنو اوریدونکو، په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لاوریدو وروسته پر پوټونه کې دا هم لرو. د آسیا د زړه هیوادونو غونډه له یو کال ځنډ وروسته په راتلونکي دسمبر میاشت کې په ترکیه کې جوړیږي.
امسال په تاریخ 8 دسمبر مجلس وزرا را مشترکاً افتتاح کړه.
افغان حکومت وایي چې د چین هیواد ته د بین الافغاني ناستې لپاره د ګډون کوونکو لست سپارلی.
د افغانستان حکومت په دې کانفرنس کې خپل ګډون تایید کړي.
په امریکا کې یو قاضي ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا واک نه لري چې څوک دې په کانګرس کې له غونډو منع کړي. درنو واوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته سید سلیمان آشنا او شافیه سردار د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، دا هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست لچړونو وروسته په یو خبره کړې اعلامیه کې د لوګر ولایت د زده کوونکو د جنسي زورونو په اړه د دوو تنو مدني فعالانو موسی محمودي او احسان الله حمیدي څرګندونه ناسمې بللې. د پوهنې وزارت هم په دې اړه تر درو ورځو چړونو وروسته دغه رپورت غلط وباله. د افغانستان د ملي امنیت ریاست لخوا رسنیو ته په لجلسي ویډیو کې خپل موسی محمودي او ورسره ملګری هم خپل چړنې ناسمې او ناتکمیله بولي.
ای تحقیق ما نادرست بود، تکمیل نبود، فاینل نبود. ما بر رسانه ها مصاحبه کردیم و ای یک اشتباس ما از مردم خود، از دولت خود و از تمام مردمایی که ای رسانه ها را دیدند و حرب زده شدند و به تشویش شدند از کلشان معذرت میخوام.
په همدې حال کې په کابل کې د متحده ایالاتو نو سفیر جان باس د دوغو کسانو په نیولو خوشینه شولې او د ملي امنیت د کاري د روسي استخباراتو کارته ورته بللې دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د استانبول پر روسي یا د آسیا د زړه هیوادونو غونډه په راتلونکي دسمبر میاشت کې په ترکیه کې جوړیږي. د استانبول پر روسي غونډه چې په سیمه کې د امنیت او ثبات او د اقتصادي همکارۍ لپاره هر کال د 15 آسیایي هیوادونو په ګډون جوړیږي، تیر کال د یو لړ ستونزو له امله وځنډول شو. د دغه وزارت د معلوماتو په اساس د افغانستان جمهور رئیس با په دې غونډه کې د ګډون وینا سربیره د خپل ترکی سیال سره هم لیدنه ولري.
په لوګر کې د ماشومانو د جنسي زورونې په تړاو د افشاګرو فعالانو د نیولو په اړه په کابل کې د امریکا سفیر جان باس لر شیبه مخکې په ټویټر ولیکل چې د افغانستان د ملي امنیت لخوا د بشري حقونو د دوو فعالانو په نیول کېدو سخت خوشینه شولې.
جمهور رئیس اشرف غنی نن د نظامی خزینه او د سولې او امنیت په کانفرنس کې وینا وکړه. هغه ویل چې د افغانستان دښمنان د فکر له سره وباسي چې افغان ولس به ننواتو ته مجبور کی. جمهور رئیس غنی د نظامی خزو د سولې او امنیت په لومړنی کانفرنس کې ویل چې افغان میرمنې د سولې او امنیت ساتونکې دي.
ما سر هر خانواده افغان صدا میکنم که امروز زن افغان پیش قدم، نگهبان قانون اساسی، حافظ امنیت و حافظ ثبات افغانستان است. سهم وسیع بگیرین و زنای افغانه در قوای امنیتی و دفاعی افغانستان به هر شیوه که میشه تایید کنین، تشویق کنین و از پیشان تشکر کنین.
خاقلی غنی په وینا کې په افغانستان کې پروانه جګړه کې د افغان امنیتی و دفاعی ځواکونو په وړتیا او پیاوړتیا خبرې وکړي او زیاته کړه.
بعد افغانستان دښمنان دا فکر لسر نه وباسي چې د افغانستان ولس نه نواد ته مجبور کوي. افغان ولس غیګه ډیره پراخه ده، هر افغان ته ځای لري، اما یو بل باید ومنو، اصول باید ومنو، په قواعدو باندې باید مخکې لاړ سو او انشاءالله تعالی دا راتلونکی ده.
جمهور رئیس غنی د ښځو د پوځي شورا د جوړېدو د ابتکار هرکلی هم وکړو.
ملګری ملتونه وایي چې دا وخت په نړۍ کې د هرو درو ښځو څخه یوه په جنسي تیری کېږي. ملګرو ملتونو د یکشنبې په ورځ د نومبر په 15مه د ښځو ضد د تشدد د مخنیوي ورځ ولمانځله چې پکې د نړۍ د مختلفو ملکونو څخه میرمنو او کارپوهانو برخه واخیسته. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د دفتر اجرایوي مشرې د ملګرو ملتونو په دغه غونډه کې وینا کوله.
A culture of violence against women.
دا خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي کلتور د بیوزلۍ د ریښو د لمنځه وړو او د پراخ او تلپاتې پرمختګ دودولو باندې اغېز کوي. تاوتریخوالي د دې لامل شوي چې د ټولنې په ټولو برخو کې د خزو د ګډون مخه ونیسي.
په دغه غونډه کې د بشري حقونو فعالانو وویل چې ټولنې ته پکار ده چې د هغو ښځو څخه کرکه ونه کړي چې جنسي تیری پرسوي، بلکې د هغوی سره مرسته او ملاتړ وکړي چې هغوی په ټولنه کې عادي ژوند وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه مهم خبرونه اوري. د پاکستان سترې محکمې د دریو نورو کلونو دپاره د پوځ د لوی درستیز د کار د دوام په اړه د حکومت فیصله موقتاً ځنډولې ده. په پام کې ده چې اوسنی لوی درستیز قمر جاوید باجوه د روانې اونۍ په پای کې یعنی د پنجشنبې په ورځ تقاعد وکړي، خو صدر اعظم عمران خان حکم کړی چې باجوه د خپل کار ته دوام ورکړي. محکمه به د چهارشنبې په ورځ دغه قضیه بیا وڅېړي او څرګنده به کړي چې آیا د حکومت فیصله د قانون سره برابره ده که نه. د صدر اعظم عمران خان همکاران امنیتي ستونزو او د کشمیر په سر له هند سره روانو لانجو ته په کتو د جنرال باجوه د کار په دوام ټینګار کوي.
د هانګ کانګ اجرایه رئیس کیرل لام نن ویلي چې د ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو نتیجې ممکن دا څرګنده کړې وي چې د هغې ادارې د کار او د دیموکراسۍ په لوه متارزونو په وړاندې د چلند په اړه خلک خوښ نه دي. نورحال د شیر غورځنګ څخه واوري.
په ټاکنو کې د اپوزیسیون کاندیدانو د ولسوالیو د شوراګانو 90% څوکۍ ګټلې دي. اوس له 300 شوراګانو څخه 12 شوراګانې د ډیموکراسۍ پلوو نوماندانو په واک دي. میرمن لام ویلی دي چې خلکو د رایو په ذریعه په حکومتوالۍ کې د نواقصو په اړه خپل دریځ څرګند کړی دی. هغه وایي
راتلونکی ګام حقیقتا دا دی چې خلک په خبرو کې دخیل کړو او موږ له ولسونو سره خبرې اترې پیل کړې دي. له بده مرغه په بې ثباته چاپېریال او ګډوډ وضعیت کې د خلکو د یو ډول شمولیت په اړه زیات څه نشم کولی.
هغې یو ځل بیا د تاوتریخوالي او مظاهرو د سملاسي ختمېدو غوښتنه وکړه. په هانګ کانګ کې دا وروستي انتخابات به د هیواد په سیاسي جوړښت کې کوم څرګند تغییر رانه ولي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا راډیو واشنگتن.
د سینګیانګ په ایالت کې د مسلمانانو د وضعیت په اړه د افشا شوو سندونو په باب د چین حکومت ویلي چې یو شمیر خاصې رسنۍ دغو موضوعګانو ته لمن وي. د تحقیقي ژورنالستانو نړیوالې ټولنې د یکشنبې په ورځ ځینې محرم سندونه خپاره کړل چې د مخ یې د چین حکومت په سینګیانګ کې د ایغورو قوم او نور مسلمانان ځپي.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له یوې داسې قانوني بهیر سره مخ دی چې کیدای سي د امریکا د جمهور رئیس په توګه له واک څخه د هغه په لرې کېدو پای ته ورسیږي. د استازو په مجلس کې د مؤاخذه کېدو لپاره د شهادت ورکولو پیل سوي غونډې د هغه څه پیل دی چې د امریکا اساسي قانون تشریح کړی.
په البانیا کې نن د یوې سختې زلزلې له امله لږ تر لږه 8 تنه مړه شوي دي او 300 کسان زخمیان دي. د امریکا د جیولوجیکی سروې ادارې د زلزلې شدت 6.4 درجې ښودلی دی. د البانی جمهور رئیس د تومین په ښار کې چې زلزلې سخت ځپلی دی وضعیت ډیر خواشینوونکی بللی. د عامې روغتیا وزیر ویلي چې په دوو ښارونو کې د 300 ټپیانو درملنه شوې ده. زلزلې ګڼ شمیر ډیر مالی زیانونه هم اړولی دي. او یو وروستی خبر دا دی چې د نړۍ د سینما وتلي لوبغاړي د دوشنبې په ورځ د ایمی اوارډ په نړیوال سینمایي جشن کې د برخه اخیستو دپاره په نیویارک کې راغونډ شوي وو. د جایزو د ګټلو دپاره د 29 هیوادونو څخه 40 کسان نومول شوي وو. اکثریت کاندیدان د برازیل او بریتانیا د هیوادونو وو. په بریتانیا کې جوړ شوی د مک مافیا په نوم باندې سیریال د غوره ډرامې جایزه وګټله او د سی این این شبکې خبریالې کریستینا مانپور ته د غوره ټلویزیونی مرکو جایزه ورکړل شوه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. افغان حکومت وایي چې د چین هیواد ته د بین الافغاني غونډې لپاره د ګډون کوونکو لیست سپارلې او منتظر دي چې د چین هیواد کله د بین الافغاني ناسته دایره. بل لور ته د سولې فعالان وایي چې د حکومت منتقدین وایي د ګواښلو له امله رسنیو سره خبرې نشي کولی او ځینې هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي. رحیم ګل څاروان په دې اړه رپورټ لري.
که څه هم د چین بین الافغاني ناسته څو وارې ځنډېدلې او لای هم کره نېټه د دایرېدو معلومه نه ده، خو بل لور ته د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې افغان حکومت په دغه ناسته کې د ګډون کوونکو لیست د چین هیواد ته سپارلی دی. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال وایي حکومت منتظر دی چې چین کله د کانفرانس ته تابع نیسي.
د افغانستان حکومت په دې کانفرنس کې خپل ګډون تایید کړي وکړی ور سره وکړله او همې لیست آماده کړي او هغه د چین د حکومت سره شریک کړي. د کانفرنس د جوړېدو نیټه په کوربه هیواد پورې اړه لري چې موږ منتظر یو څه وخت هغه د دې کانفرنس د جوړېدو تابع نیسي.
تر مسکو دوی وروسته د چین کانفرنس د بین الافغاني تفاهم لپاره د طالبانو د حکومت او سیاسيونو ترمنځ د ډیالوګ یو بل کانفرنس بلل کېده، خو د دې کانفرنس د اړیدو په اړه د دقیقې نیټې نشتون به باوري رامنځته کړي دي. خواني ولسمشر تیر ورځ ویل چې په دغه کانفرنس کې د ولسمشر غنی په غوښتنه خپل برخه نه اخلي، خو دا کانفرنس باید دایر شي. فیض محمد ځلان چې د سولې هڅې تعقیبوي وایي دا کانفرنس درې ځله ځنډېدلی او افغان حکومت یې مخه نیسي.
څنګه چې د مسکو ناسته وسی دا یو بحث بین الافغاني بحث ته لاره هواره کړه. ماته ښکاري چین، پاکستان، سعودي عربستان، امارات متحده عرب او ازبکستان او پراتلونکي کوششونه وکړي تر څو د بین الافغاني ناسته لپاره لاره هواره کړي. افغان حکومت د ټاکنو د پایلو له بحران سره مخامخ ده. هم زمانه د سولې د بحران په پیاوړي کولو سره غواړي له دې حالاتو څخه د ځان په ګټه استفاده وکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې طالبانو د چین د کانفرنس لپاره د افغان حکومت په لیست رضایت نه دی ښودلی. د اروپای ټولنې سفیر بیا وایي چې د لیست جوړېدو په سر ننګونه د حل وړ ده.
د چین حکومت د بین الافغاني ناسته د کوربتوب وړاندیز کړی او زه فکر کوم چې دا یو ګټور ابتکار دی. که د ګډون کوونکو د لیست مسله وي، زه باور لرم چې پخوا هم داسې ګواښونه سره مخ شوي یو، خو بیا پرې بریالي شوي یو. دا ځل هم نه وینم چې ولې دا د حل موضوع نه ده.
په همدې حال کې د افغاني ولسمشر حامد کرزي له دې اندېښنو سره چې ګواکې د بیان او فکر ازادي تر تهدید لاندې ده، یو شمېر د سولې هغه فعالان چې ځانونه د حکومت منتقدین بولي وایي ګواښل کېږي.
موږ ملګري دي، هغوی پرون وطن پرېښوده، هغوی کورونه بدل کړل، هغوی خپلو دفترونو ته قلفونه اچولي دي. موږ ګورو چې هغه کړۍ چې د سولې مخالف دي، د دغه غږ مخالف دي، هغوی په خپل د تصمیم کې بریالي کېږي، ځکه د موږ د ځینو ملګرو غږونه یې تت کړل، هغه یې خاموشه کړل.
افغان حکومت بیا وایي چې د ځینو پیښو څېړنه کوي او د ملي یووالي حکومت د بیان او فکر ازادۍ ته ژمن دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
زموږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د استانبول پروسې یا د آسیا زړه هیوادونو غونډه له یو کال ځنډ وروسته په راتلونکي دسمبر میاشت کې په ترکیه کې جوړیږي. د دغه وزارت د معلوماتو په اساس د افغانستان جمهور رئیس به په دې غونډه کې د ګډون او وینا سربیره له خپل ترکی سیال سره هم وویني. په موقع په دې اړه له کابل د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد د سه شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل د استانبول پروسې یا د آسیا د زړه هیوادونو غونډه د راتلونکي دسمبر میاشتې په 8مه او 9مه په ترکیه کې جوړیږي. د استانبول پروسې غونډه چې په سیمه کې د امنیت او ثبات او د اقتصادي همکاریو لپاره هر کال د 15 آسیایي هیوادونو په ګډون جوړیږي، تیر کال د یو لړ ستونزو له امله وځنډول شوه. د ښاغلي هیواد پر وینا ټاکل شوی چې د افغانستان جمهور رئیس په دې غونډه کې د وینا سربیره د ترکیې له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره هم وویني.
امسال په تاریخ 8 دسمبر
سکل بعد د دسمبر په 8مه د غړو هیوادونو د یو چارواکو ګډون او د پنهمه د وزیرانو په چې د استانبول پروسې د آسیا زړه هیوادونو غونډه جوړه شي، او ټاکل شوی چې جمهور رئیس هم د دسمبر په 9مه په دې غونډه کې وینا وکړي، لا خپل ترکی سیال سره وویني او د وزیرانو غونډه په ګډه پرانیزي. دا نړیوالو اړیکو کارپو مشتاق رحیم د آسیا د زړه هیوادونو غونډه د افغانستان لپاره مهمه ګڼي او وایي چې د دې پروسې غړي هیوادونه په ځانګړي ډول چین او د روسیې په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونه د اقتصادي همکاریو د پراختیا لپاره په سیمه کې د امنیت او ثبات غوښتونکي دي. ښاغلی رحیم امریکا غږ ته وویل چې افغان حکومت باید په دې غونډه کې په افغانستان کې د خپلو ستراتیژیکو لویدیځو ملګرو د حضور په اړه چې د افغانستان له خاورې به هیچ چاته زیان نه رسوي د سیمې هیوادونو ته ډاډ ورکړي او د دغو هیوادونو ترمنځ د ګټو د تضاد ذهنیت له منځه یوسي.
زه فکر کوم که په دې ټکي باندې چې د تروریزم ضد مبارزه او په افغانستان کې ثبات د نورو هیوادونو چې روسیا تبن ایران تر یو بریده پورې چین دپاره داسې تبارز ورکړل شي چې افغانستان ثبات او سوله د دوی هغه کوم اقتصادي ګټې چې په سیمه کې هغوی ته ګټورې دي او دا د ټولو دپاره مشترکه د وصل نقطه ده.
دغه راز افغان ډیپلومات سلطان احمد بهین له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې اوس د چین او روسیې په ګډون د سیمې د هیوادونو په کچه په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګولو لپاره اجماع رامنځته شوې ده. ښاغلی بهین زیاته کړه چې د آسیا زړه هیوادونو غونډه کې به ډیر تمرکز په افغانستان کې د سولې او امنیت په ټینګولو وشي. کله چې وایو د استانبول پروسه د افغانستان لپاره ده او کله چې وایو افغانستان سیمې ته څه ورکولی شي او سیمه د افغانستان لپاره څه کولی شي، دا په خپله یوه مهمه مسله ده. د افغانستان لپاره اوس تر ټولو عمده مسله د سولې پروسه ده، د امنیت مسله ده. د دغه کانفرنس غړي هیوادونه او ملاتړي هیوادونه په ټوله کې له افغانستان څخه او د افغانستان د سولې او بیارغونې له بهیر څخه ملاتړ خي. د استانبول پروسه د 2011 کال په نومبر میاشت کې د ترکیه په نوښت او د افغانستان په رهبرۍ جوړه شوه چې هدف یې د آسیا د زړه هیوادونو په کچه په سیمه کې د امنیت او ثبات دراوستلو او د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره د همکارۍ رامنځته کول دي. په دې پروسه کې د افغانستان او ترکیه په ګډون آذربایجان، چین، هند، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، روسیا، سعودي عربستان، تاجکستان، ترکیه، ترکمنستان، متحده عربی امارات او ازبکستان شامل دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. په امریکا کې یو قاضي ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا واک نه لري چې څوک د په کانګرس کې له غونډو نه منع کړي. د امریکا د استازو مجلس د ولسمشر د ازل تحقیقات پیل کړي دي او ټرمپ له یو داسې قانوني بهیر سره مخامخ دی چې کېدای شي د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه له وظیفې نه ګوښه شي. پاک له پامو کې رپورټ.
پر ولسمشر د قانوني سرغړونې اتهام هغه عبارت دی چې د 14مې پیړۍ له نیمایي څخه تر اوسه کارول کیږي. پر ولسمشر د اتهام اواز لغت د امریکا په اساسي قانون کې شپږ ځله ذکر شوی، خو اسناد دا نه څرګندوي چې څه ډول عملي شي. د اساسي قانون لومړۍ ماده د استازو مجلس له دریو څخه دوه برخو استازو ته د اتهام لګولو او ازل کولو توان ورکوي. مجلس تحقیقات کوي او بیا د ازل او یا هم له وظیفې څخه د ګوښه کولو لپاره داوا جوړوي چې د اوسنیو 415 د شغړو اکثریت رای ته ضرورت لري. د اتهام او ازل بهیر په اوتومات شکل له واک څخه د لری کېدو په معنا نه دی. کله چې د استازو مجلس د ازل موارد منظور کړل، د سنا مجلس غونډه کوي. د مجلس مشري د امریکا ستره محکمه او د عدلي وزیر کوي. د سلو سناتورانو د رایلو جملې څخه درې برخو رایو ته ضرورت دی چې د هغه د محکومېدو او جمهوري ریاست له مقام څخه د لری کولو فیصله وکړي.
لړټاکنو مخکې د امریکا د جمهور رئیس لری کول یو جدي کار دی. اساسي قانون دا کار نه غواړي او نه غواړي چې دا کار ډیر وشي. بناین شرایط سخت کړي. لدریو برخونه دوه برخې وش پته تنه کیږي او د هول لپاره باید د دواړو ګوندونو سناتوران رائے ورکړي.
د اساسي قانون دوی میماده شرایط او مجازات بیان کړي دي. د خیانت، بدو او یا هم نورو لوړو جرمونو او سرغړونو لامل د ازل لاري له وخت څخه د لری کېدو شرایط روښانه شوي دي. د امریکا 14 قاضیان او یو عدلي چارواکي له خپل مقامونو نه لري شوي دي، نه هتنه محکوم او له وخت څخه ګوښه شوي دي. د امریکا 4 جمهور رئیسان د استازو مجلس لخوا د ازل کېدو له تحقیقاتو سره مخ شوي. دوه ازل شوي خو هیڅ یو محکوم شوی نه دی. ریچارد نیکسن په 1994 کال کې مخکې له دې چې د ګوښه کېدو په اړه رایګیري وشي استعفا ورکړه. په هغه د دیموکرات ګوند مرکز ته د داخلېدو او د جرم د پټ ساتلو تور لګېدلی و. بل کلنټن په 1990 کال کې له دې عمله معزول شوی و چې له خپلې وې همکاري سره د جنسي روابطو په اړه د قانوني سوګند وروسته هم درواغ وویل. اوس ډونالډ ټرمپ د خپل سیاسي رقیب په اړه په تحقیقاتو کې د یوه بهرني حکومت د راګډولو له امله د ډیموکراتانو لخوا د عزل له تحقیقاتو سره مخ شوی دی. د عزل د تحقیقاتو استعمایي غونډې روانې دي او احتمالا به په دې اړه رایګیري وشي او د دې تمه شته چې دا کار د روان کال تر پای ته رسیدو مخکې وشي.
واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
رپورټونه ته ادامه ورکو. په کندوز ولایت کې له تیرو شپږو میاشتو را په دې خوا د ناامنۍ له امله د پولیو واکسین کمپاینونه نه دي شوي. خو د دې ولایت روغتیا چارواکي وایي چې په تیر فرعي کمپاین کې 360,000 د هدف وړ ماشومانو ته د پولیو څاڅکي تطبیق شوي دي. ګلرحیم نیازمانه په اړه رپورټ لري.
په کندوز کې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو د پولیو واکسین کمپاینونو ته په هغو سیمو کې اجازه نه ورکوله چې د دوی تر واک لاندې وي. اوس یو ځل بیا په دغه ولایت کې د پولیو د څاڅکو کمپاین تر سره شو او 360,000 ماشومانو ته پکې د ګوزند ضد څاڅکي ورکړل شول. دغه څلور ورځنی کمپاین د خار په اړوند ساحه کې کور په کور او په کلیو کې کلینیک په کلینیک تطبیق شو. د کتلوی معافیت مسولین وایي چې دوی هڅه کوي ټولو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورسوي. د قندوز د کتلوی معافیت امیر ډاکټر غلام جیلانی عطایی وایي
او دا کمپاین به څلور ورځې دوام کوي. په دې کمپاین کې به زمونږ تقریبا 3,60,000 ماشومان چې عمر د 15 کال نه ټیټ دي هغه به واکسین د رضاکارانو د طریقه کور په کور ورته تطبیقیږي. زمونږ په ولایت کې تقریبا شپږ میاشتې وړاندې د امنیتي لحاظ نه دا کمپاین نو تطبیق شوی او لله الحمد نن ورځ په دې وتوانېدلو چې په قندوز کې دا کمپاین د خیره پیل کړو او موافقه نه تطبیق.
اوس د قندوز د خار واړه او لوی ماشومان په دې پوهیږي چې د پولیو څاڅکي د دوی لپاره څومره ګټه وردی. دوی هم پر کورنۍ وغږ کوي چې خپلو اولادونو ته د پولیو څاڅکي ورکړي. مسکا د قندوز اوسیدونکي د هغه وایي چې کورنۍ باید د خپلو ماشومانو د فلج کېدو نه وړاندې خپل اولادونه وقایه کړي.
هر کله چې زمونږ کور ته د غار پولیو د واکسین راغلی دي زمونږ مور او پلار ورستلې ما مال څاڅکي راکړي دي. اوس روغې ما هغه څوک چې څاڅکي د پولیو څاڅکي خوري نو صحتمند او روغ به اوسیږي. هغه څوک چې نه خوري شل به اوسیږي ګزرن به وهي او خپې به یې شلي. دا پیغام لرم چې باید خپل بچو ته پولیو واکسین ورکي او بچي صحتمند اوسي.
په قندوز کې د پولیو د څاڅکو د تیر شوی کمپاین پر وخت یو شمیر ماشومان لدی پرته چې د کورنۍ لخوا وهڅول شي په خپل خوخه راتلل او له واکسیناتورانو یې غوښتل چې د پولیو څاڅکي ورکړي. د کتلوی معافیت مسولین وایي چې دوی د خار په مختلفو برخو کې پر دیوالونو ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو ورکولو کارتون رسامي کړی دي او ماشومانو ته پکې له ګوزند څخه د خلاصون پیغامونه رسول شوي. ګلرین نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
او دا هم د روان خبرونه وروسته رپورت. د خوست په 15 ولسوالیو کې د جلغوزو او چارمغز د ځنګلونو د بیا رغونه په خاطر څه باندې 2 میلیونه نیالګي روزل کیږي. پاکلی پامو کې د ابراهیم رحیمی رپورت ده.
د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس وایي چې د جلغوزو او چارمغز د نیالګیو د روزنې قوریې په 15 ولسوالیو سپیره دوه منده تڼي ځازی میدان او مساخلو کې جوړیږي او 15 میلیونه افغانۍ ورته ځنګړي شوي دي. رئیس حفیظ الله شانوری چې د یادې پروژې د پرانیستې پر مهال خبریالانو ته خبرې کولې ویل چې په دغو 360 قوریاګانو کې به 2,160,000 د جلغوزو او چارمغزو نیالګي وروزل شي. هغه زیاته کړه چې دا پروژه د ځنګلونو د بیا ژوندي کولو د ملي پروژې یوه برخه ده ترڅو هم ځنګلونه بیا احیا شي او هم په راتلونکو کلونو کې د خلکو عاید لوړ کړي.
چې د دې پروګرام هدف دا ده چې له یو خوا د ځنګل غوڅولو مخه ونیول شي او له بلې خوا ځنګلونه بیا احیا شي.
کچیر دا پروژه په خطوګه تطبیق شي د وزارت مقام محترم مقام د خوست ولایت لپاره نورې نوې اړینې پروژې منزوري کچیر په دې پروژه کې موږ ستونزه ولرو او په خطوګه تطبیق نکو د راتلونکو کال لپاره زموږ ټول پیشنهادونه مقام د وزارت هغه څه چې لازم ده هغه څه شاید موږ ته پلی نک.
په همدې حال کې د خوست ولی محمد حلیم فدایی ویل چې چارمغز او جلغوزو په دغه نیالګیو سره به 2500 هکتاره هغه ځنګلونه و په خلشي چې لمخ کې زیانمن شوي او یا وهل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د غنیالګي په راتلونکو دوو کلونو کې ځنګلونو ته د انتقال لپاره چمتو کیږي او بیا به د مسلکي او با تجربه کسانو پر مټ کینول شي. د خلکو د ځنګلونو د ساتنې غوښتنه وکړله.
دا وطن زموږ مور ده. ځنګلونه ونی او بوټي د دغه مور ګاڼه ده. څوک چې ځنګلونه وهي او خرڅوي دا معنی لري لکه هغوی چې د خپلې مور ګاڼه خرڅوي. کدا معدن دی، کدا ځنګلونه دی، کدا اوبه دی، کدا انسانان دی، دا ټول د وطن چې مور ده د دې ګاڼه او بچیان دی. نو دا باید داسې وساتو لکه خپله نسبی مور چې ساتو.
په دې وروستیو کلونو کې د جلغوزو او چارمغزو د قیمت لوړېدو له کبله د دې وچې میوې د ونو پرې کولو لړۍ درېدلې، خو دولتي مسؤلین وایي چې د نورو ځنګلي ونو د قطع کولو مخه یې هم تر ډېره بریده نیولې ده. د دغه ولایت حکومتي چارواکو امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې ځنګل وهونکي ونیسي او عدلي او قضایي ارګانونو ته یې معرفي کړي.
د خبرونې په پای کې څو لنډ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست له څېړنو وروسته په یوه خپره کړې اعلامیه کې د لوګر ولایت د زده کوونکو د جنسي ځورونو په اړه د دوو تنو مدني فعالانو موسی محمودي او احسان الله حمیدي څرګندونې ناسمې بللې. د پوهنې وزارت هم په دې اړه تر درو ورځو څېړنو وروسته دغه رپورټ غلط وباله. د افغانستان د ملي امنیت ریاست لخوا رسنیو ته په لیږل شوي ویډیو کې خپله موسی محمودي او ورسره ملګري هم خپلې څېړنې ناسمې او ناتکمله بولي. ولسمشر غني نن د نظامي ښځیناو د سولې او امنیت په کنفرانس کې وینا وکړه. جمهور رئیس وویل د افغانستان دښمنان دې دا فکر له سره وباسي چې افغان ولس به ننواتې ته مجبور نکړي مجبور کړي. جمهور رئیس غنی د نظامی شوزو د سولې او امنیت په لومړي کنفرانس کې وویل چې افغان میرمنې د سولې او امنیت ساتونکې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د استانبول پروسې یا د آسیا د زړه هیوادونو غونډه په راتلونکي ډسمبر میاشت کې په ترکیه کې جوړیږي. د استانبول پروسې غونډه چې په سیمه کې د امنیت او ثبات او د اقتصادي همکاریو لپاره هر کال د 15 آسیایي هیوادونو په ګډون جوړیږي، تیر کال د یو لړ ستونزو له امله وځندول سوه. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له یو داسې قانوني بهیر سره مخ دی چې کېدای سي د امریکا د جمهور رئیس په توګه له واک څخه د هغه په لیرې کېدو پای ته ورسیږي. د استانبول په مجلس کې د مؤاخذه کېدو لپاره د شهادت ورکولو پیل سوي غونډه د هغه څه پیل دی چې د امریکا اساسي قانون تشریح کړی دی. د پاکستان ستري محکمه د درو نورو کلونو لپاره د پوز د لوی درستیز د کار د دوام په اړه د حکومت فیصله موقتاً ځنډولې ده. په پام کې ده چې اوسنۍ لوی درستیز قمر جاوید باجوا د رواني اونۍ په پای کې تقاعد وکړي، خو صدر اعظم عمران خان حکم کړی چې باجوا دې خپل کار ته دوام ورکړي. د هانګ کانګ اجرایي رئیس کیری لام نن وویل چې د ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو پایلو ممکن دا څرګنده کړي چې د هغې د ادارې د کار او د ډیموکراسۍ پلوه ماتارزونو پر ضد د چلند په اړه خلک خوښ نه دي. د سینګیانګ په ایالت کې د مسلمانانو د وضعیت په اړه د افشا شوو سندونو په باب د چین حکومت ویلي چې یو شمیر خاصې رسنۍ دغو موضوعګانو ته لمن وهي. د تحقیقاتي ژورنالیستانو نړیوالې ټولنې د یکشنبې په ورځ ځینې محرم سنتونه خپاره کړل چې له مخې د چین حکومت په سینګیانګ کې د ایغور قوم او نور مسلمانان ځپي او د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د سینګیانګ وضعیت د چین یوه داخلي مسأله ده.
درنو اوریدونکو دوه منن ساته خبری پښتو خبرونه هم په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې تر دې شېبې ملګرتیا وکړه او د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مو اوریدې. په څو لنډو شېبو کې د دری خبرونه پیلېږي او اوریدل مه هېروئ. ورځم څوکاله تر بیا هم خیمه شي.